د ازادي رادیو د دوشنبه ورځ خبرونې له همدې شیبې پیل استوي. د نور ورځو په څیر د خبرونو پیل په لومړی نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کیږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن د سلوغې یادلوي 28 د فبروري 10 ده. پورا پورونی کوری چې په نګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا د دو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو پر موضوع تحقیقات روان دي. د امریکا دفاع وزارت د دوغو سرتیرو هویت په ډاګه کړ. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تېر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې. ولسمشر غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لرې کړای سي. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر نومي سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تېر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو په هیات کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلي چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نور اقداماتو بحث شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د تېر ماښام د کتنې په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تیره اونۍ د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته خنډونه او محدودیتونه لرې کړای سي. د نړۍ لسم شاري فورم پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې میمونه محمد شریف او د نړۍ د نورو مشرانو لخوا پرانیستل سو. ولسمشر غنی په خپله وینا کې وویل مورچی په افغانستان کې څلوېشت کاله له ناغوښتل سوي کړکېچ او تپل سوي جګړې ځوریږو. د خلاقانه شاري ډیالوګ اقدام مو کړی دی. تېره میاشت ما شخصا د کابل د 28 ناحیو او د کابل په شاوخوا کې د پرتو څوارلسو ولسوالیو له اوسېدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. خلک واقعا دا درک لري چې لومړیتوبونه یې څه دي. د نړۍ شاري فورم یا مجمع په 2002 میلادي کال کې تاسیس شوی چې په هرو دوو کلونو کې جوړیږي. د دې فورم په کلنیو غونډو کې د شاري ژوند پر اړوندو پرمختګونو او ننګونو بحث کیږي. ګڼو سیاستوالو د اجرائیه ریاست د مرستیال او د وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد محقق د زوی باقر محقق د وژل کېدو په اړه له هغه سره خواخوږي شولې. باقر محقق پرون د خپل ورور حسین محقق لخوا ووژل سو. محمد محقق د دې پیښې په اړه پرون رسنوي ته وویل:
د خدای رضا
و او زه راضي یم. په سیاسي او فرهنګي برخو کې ښه ځلېدی. زما یو بل زوی و چې رواني تکلیف یې درلود. د ده دا پرمختګ یې نسو زغملی او بیچاره یې داسې وخت وویشت چې بیده و. د محقق زوی حسین محقق چې په دې حملې تورن دی له څو نورو کسانو سره په پرونۍ پیښه کې ټپي سوی او د ملي امنیت روغتون ته لېږدول سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو له محمد محقق سره خواخوږي شولې ده. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. د ایران دولتي ټلویزیون دا خبر پرون ورکړی دی. د ایران د دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسینی دولتي ټلویزیون ته ویلي سټلایټ له پلان سره ځکه د مځکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. د امام خمینی له فضایي مرکز څخه چې د تهران د جنوب ختیځ په 230 کیلومتري کې پروت دی ظفر نومي سټلایټ توغول سوی دی. دا د 2019 میلادي کال له پایله د ایران لږ تر لږه درېیمه ناکامه هڅه ده چې غواړي د مځکې مدار ته سټلایټ ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 واوښت. پرون په دغه هیواد کې د ونوي نورو کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له دې جملې یو نوي کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړ شوی دی. له دې سره په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسېد. کورونا وایرس د اول ور لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې کشف شو. په چین کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 40,111 تایید شوي پیښې شته. له چین د باندې په 4 هیوادونو کې په کورونا وایرس د 300 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوي دي. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو رای پوښتنه ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د سوې رای پوښتنې له مخې د الیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیز پارلمان 9 څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند مخکې په پارلمان کې 15 څوکۍ درلودې. د مساواتو په نوم د اپوزیسیون ګوند یو پخوانی مشر عیسا ګمبار د ازادي راډیو آذری څنګ ته وویل: زموږ ارزونې دا دی چې هیڅ څه نه دي بدل شوي. د تش په نوم منحل شوي پارلمان غړي یو وار بیا مقرر شوي دي. د اپوزیسیون یوازې یو کاندید ایرکین قادرلی توانېدلی چې یوه څوکۍ وګټي. د آذربایجان په پارلماني او نورو ټاکنو کې اکثر د درغلیو راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو پارلماني ټاکنو کې هم د بې نظمیو او ګډوډیو په اړه شکایتونه شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. او سم د هوا حال
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل کې به واوره ورېږي. د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه -15. هرات ورښت د تودوخې لوړه درجه 42 ټیټه 1. کندهار اسمان نیمه وریځ د ورښت امکان. د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2. مزار شریف ورښت د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. او د جلال آباد اسمان برګ وي. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15.
تاسو زه دی رادیو ته واجی است. په راپورونو کې اوریدل چې د امریکا دفاع وزارت د هغو دوو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل شوي. په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو پر موضوع تحقیقات روان دي.
نور تفصیل لپاره هلته کمانډان د لیوا او هیات هلته تللی دی تحقیق کېږي.
په کابل کې د څو بنسټونو غړو د سولې د مذاکرو لپاره د حکومت او سیاستوالو ترمنځ پر همغږي ټینګار وکړ. دا هم ورچې د ملي اردو چارواکي وایي چې وسلول طالبان په ورزګان کې د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخلي.
شاوخوا 200 کورونه دوی سنگرونه جوړ کړي او موزیګانې جوړ کړي. دا اوس موږ سره په ټلیفونو کې دی هغوی ویډیوګانې دي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د سوریې پاوز په ادلب او حلب ښارونو کې د زیات پرمختګ اعلان کړي. د ژوند پرنګونو کې له یو ماهر ماهی پخون کې سره خبرې شوې.
بهرال دلته د بیسودو کې کار شروع کړو. استاد یې مان خپل کار سره دوام ورکړو. په خپل ځای کې یو رقم په خوڅو کې سره کوم غوړ
دا خبري مجله تر اونۍ بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو دوو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل شوي دي. وزارت ویلي چې یو سرتیری 28 کلن جافیر جوګوار ګوتریز او بل 28 کلن انتونیو ری رودریګوز نمیږي. دغه سرتیری د شنبې په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې پتن وو په ډزو ووژل شول او شپږ نور امریکایي سرتیری ټپیان شول. د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیئت له کابل ننګرهار ته ورغلی چې دا قضیه وڅېړي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
د افغان پوځ تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشرۍ لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار وروستۍ پیښه څېړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې کړي. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څېړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د بریټ پاړه څو ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا خپل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند د اگروال ثانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریټګر په دزو سره دوه امریکایي عسكر وژلي او شپږ نورې ټپيان کړي دي. د اگروال ثانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي وو او دا بریټ پرې له یادې سیمې په بیا راتګ کې وشو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله لیکلي چې وژل شوی پوځیان 28 کلن جاویر جګوار ګوتیرس او 28 کلن انټونیو ری رودریګو زو. د شنبې ورځ په دې بریټ کې امریکایي ځواکونه په مرجوبلې او خټو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوی او درې ژوبل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې بریټ په اړه پلاوي خپل څېړنې پیل کړي.
سیمه کې عملیات روان دي، نو تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه ده چې آیا دا نفوذي څوک صاحب شوی ده یا اشتباه شوی ده. نور تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او هیات هلته تللی دی، تحقیق کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعالې وې، خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تېرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړي. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبی یا گرین اند بلو په نوم یاد کړي. گرین اند بلو هغه پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلې ور برابرې شوي او هغوی ته مرګ ژوبله رسولې. د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ پوړي قمندانان هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بېلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناټو اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسکر له برید روغ ووت، خو په برید کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق ووژل شو. فاکس نیوز یک شنبه له یو پخواني امریکایي پوځي لیرای پیتری سره چې یو لاسې په افغان جګړه کې پرې شوی و د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړې. هغه وویل چې داسې بریدونه له ډېره وخته روان دي. له ټولو مخکې د وژل شوي عسکرو له کورنیو سره خواخوږي ښیم. هغو ته چې ټپیان دي ژر روغتیا غواړم. همداراز افغان عسکرو ته چې وژل شوي یا ټپیان دي خواخوږي ښیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې له ډېر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یوه برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ، روزنې او مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د 2023 کال په لومړیو 24 ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول تال شپږ امریکایي عسکر وژل شوي، حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې څلور امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبله داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره سهشنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف دی یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیرې یو څه ښکته او پورته ښیي، خو همدا څو ورځې مخکې د فبروري په درېمه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 2351 ښودل شوی او ټپیانې څه باندې 6140 تنه اعلان شوي.
تاسو ته د رادیو ته خوښ یاست. د افغانستان د سولې غوښتونکو ځوانانو بنسټ د سولې لپاره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملي اجماع د جوړېدو په هدف د یک شنبه ورځ د نظریاتو راټولولو غونډه جوړه کړه. دوی ټینګار وکړ چې د سولې په مذاکرو کې باید د نظر یووالی رامنځته شي. تفصیل له خان محمد سین.
د سولې لپاره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملي اجماع د جوړېدو په هدف د سیاسيونو د نظریاتو د راټولولو په ناسته کې ټینګار وشو چې دولت سیاسي ګوندونه او د دولت سیاسي مخالفین دي. د سولې په مذاکراتو کې شخصي او ګوندي ګټې نه، بلکې ملي ګټې په پام کې ونیسي. دغه ناسته د یک شنبه په ورځ د افغانستان د ځوانانو د سولې غږ مؤسسې لخوا جوړه شوې وه. د ناستې ګډونوال په دې نظر و چې د سولې د بهیر لپاره دولت او سیاسي ګوندونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د سولې لپاره د یوې واحدې طرحې د جوړولو په هدف اختلافونه له منځه یوسي. دوی وویل که دغه ستونزه په مشوره او د ځانه تېرېدنې له اصولو سره سمه هواره نه شي، د سولې راتلونکي مذاکرات به نتیجه ورنه کړي. د افغانستان د سولې او جنگ د بنسټ رئیس تمیم عاصی وویل
د سولې د تعریف لپاره یو ګډه اجماع نشته. سولې د کرزي صاحب لپاره یو څه، د ډاکټر صاحب غنی لپاره بل څه، د ډاکټر عبدالله لپاره بل او د حکمتیار لپاره بل څه ده. د جمهوریت په کچه ورته هم یو اجماع نه لرو. باید د دې لپاره یو ګډ میکانیزم جوړ او تعریف شي.
خاغلی عاصی په دې ټینګار وکړ چې د سولې په بهیر کې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو تمویلونکي او ملاتړي هم خکېل او تضمین دی واخیستل شي. د ناستې ځینو ګډونوالو وویل له طالبانو سره د مذاکراتو او د سولې د هوکړې وروستی لاسلیک د افغانستان د ولسمشر که هر څوک وي حق او صلاحیت دی، خو په دې شرط چې دولت د سولې مذاکراتو او هوکړې ته د رسېدو لپاره د هېواد د ټولو قشرونو او سیاسینو رضایت ولري. ځینو ګډونوالو وویل دولت دې د سولې په مذاکراتو کې سیاسیون او د ټولنې نور قشرونه له پامه ونه غورځوي او سیاسیون دې هم په دغه مذاکراتو کې د دولت د نفع کولو فکر له سره وباسي. د ناستې ګډونوال او د سولې د عالي شورا د دارالانشا مخکینی رئیس محمد عمر داودزی وویل له طالبانو سره د سولې طرحه د سولې په چارو کې د دولت په وزارت کې موجوده ده او سیاسیون، مدني ټولنه او د هېواد نور قشرونه کولی شي چې خپلې طرحې دغه وزارت ته وسپاري. ده وړاندې وویل
د دولت موقف چې په کوم شکل باندې مطبوعاتو کې بیانېږي ما حیرانی، ځکه صحیح برداشت نه شوی د دولت د موقف نه، یا په دولت کې به نقیصه چې صحیح بیان کړی نه دی. دولت موقف هغه دی چې رئیس صاحب جمهور ویلي و چې زه د سولې مذاکرې ته بې قید و شرطه ځم، اوس هم هماغه دی. اما ولې پکې آتش بس راننوته؟ اوربند پکې ولې راننوته؟ آیا د اوربند غوښتل ګناه ده؟
خاغلی داودزی دا هم وویل کله چې نوی ولسمشر اعلان شي دوه اونۍ وروسته به د سولې د خبرو په اړه لویه جرګه راوغوښتل شي. په همدې ورځ په کابل کې د حراست او ثبات شورا هم په یوې خبري ناسته کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د یوې واحد اجندا په جوړولو ټینګار وکړ. د دغه شورا ویاند مسعود ترشوال وویل د افغانستان د سولې په اړه د بهرنیانو لخوا جوړې شوې طرحې د منلو نه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسینو او مدني ټولنې د سولې لپاره بېلابېلې طرحې جوړې کړې، خو ویل کېږي چې تر اوسه هم په دغو طرحو یو واحد نظر نه دی رامنځته شوی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یوه افغان پوځي په ډزو د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او شپږو نورو پر ټپي کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا پوځ ویلي دوو امریکایي سرتیرو ته وروسته له هغې مرګ ژوبله واوښته چې د شنبې ناوخته د افغان پوځ په یونیفورم کې یو تن پر دوی ډزې پیل کړې. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي افغان او امریکایي پوځیان په پوځي عملیاتو بوخت و چې د ملي اردو په یونیفورم کې یو تن د خپلې وسلې خوله پر دوی وربرابره کړه. د افغانستان دفاع وزارت پرون په ویلامه کې وویل چې په پیښه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی او درې تنه نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت ویلي چې د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیات د پیښې د څېړلو لپاره ننګرهار ته تللی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې دغه وسلول حمله کوونکی په ځوابي ډزو کې وژل سوی دی. د ګارډین ورځپاڼې په حواله په تیرو اتلسو کلونو کې د افغان ملي اردو لخوا د دوی پر بهرنیو شریکانو ګڼې حملې سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي چې رسنیو ته یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نه ښولو په شرط ویلي حمله کوونکی افغان سرتیری و چې تر حملې مخکې له امریکایي ځواکونو سره جنجال کړی و. د دغه چارواکي په خبره حمله کوونکی د وسلولو طالبانو نفوذي کس نه و. ګارډین لیکي په تیره جولای میاشت کې بیا دوه امریکایي پوځیان د یوه افغان سرتیري لخوا په کندهار کې وژل سوي وو او حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول سوی وو. په سپتمبر میاشت کې بیا د ورځپاڼې په حواله درې امریکایي پوځیان هغه وخت ټپیان سول چې په کندهار کې یوه پولیس د دوی پر پوځي کاروان ډزې وکړې. امریکایي مجلې ټایم هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او د لیکنې په یو برخه کې وایي د امریکا پوځ ویلي چې دغه پیښه به څیړل کیږي. د ټایم مجلې په لیکنه په ننګرهار ولایت کې هم وسلولو طالبانو او هم داعش ډلې ته وفادار کسان فعال دي. مجله په خپل تحلیل کې زیاتوي د ملي اردو په یونیفورم کې د یو شخص په ډزو امریکایي سرتیرو ته په داسې حال کې مرګ ژوبله اوړي چې واشنگټن هڅه کوي په افغانستان کې خپله 18 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د ټایم مجلې په لیکنه په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړي دي. خلیلزاد هڅه کوي د سولې پر داسې موافقه سره وسي چې په مرسته یې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه سي. که څه هم په دغو مذاکرو کې څو وارې د سولې پر یوه نهایي موافقه د احتمالي صلح کېدو خبرې سوي دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه موافقه په خپلو کې لاسلیک کړي. په اورزګان ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې زیاتې سیمې تصفیه سوې دي. چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو له زیاتو کورونو څخه د سنګر په توګه کار اخیستی دی. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت تصفیه سوو سیمو ته ورغلی.
امنیتی چارواکی وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله د خانکی سیمه چې شاوخوا 2500 کورونه پکښې کې میشت دي او 6 کیلومتره ساحه کېږي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې. د دغه ولایت سرپرست امنیه قمندان سردار محمد حیا چې د یادو عملیاتو مشري تر غاړه لرل، د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال 14 وسلوال طالبان وژلي او 9 تنه یې نور ټپیان کړي دي.
حدودا 14 نفر کشته داره و 9 نفر زخمی داره. نه به اردوی ملی، نه به پلیس ملی و نه به امنیت ملی هیچ نوع تاوان واسه به نرسیده.
د جګړې د لومړۍ کرښې دغه افغان پوځیان زیاتوي چې وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري. د څلورمې لیوا د اوم عملیاتي کنډ قومندان زمري په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان تل د ملکي خلکو کورونو، مسجدونو او ښوونځیو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي.
شاوخوا 200 کورونه دوی سنګرونه جوړ کړي او موزیګانې جوړ کړي. دا اوس موږ سره په تلیفونو کې د هغوی د پردیو کور ملکي کورونه چې د موزې استفاده کړي، د سنګرونو استفاده کړي او موږ سره ویډیوګانې دي. نو دا دغه علت ده چې دا ملکیان کله چې تلفات او ملکي تلفات تلف کېږي همدې خاطر باندې زی طالب زی دښمن زی عملته د ملکیانو کورو په خوا کې هلته یو سنګر جوړي همغه ځي نه په اردوی ملي باندې یا پولیس باندې یا د امنیتي ځواکونو باندې اندښتونه کوي.
دغه سیمه چې تازه افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې، تر ټولو ډیر زیان ملکي خلکو ته پکښې کې رسېدلی دي. د خلکو د کورونو زیاتې برخې ویجاړې سوي او باغونه او نور زراعتي توکي وچ سوي او سوځېدلي دي. د ولایت مقام مسولین وایي دوی به ډېر ژر په یاد سیمه کې پرمختیایي پروژې پلي کړي. د والي ویان زړګي بادي په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
اگر د کم پلچکونه یا کورونه چې تاسو وینئ د کورونو لپاره شلتر پروګرامونه لرو، د پلچکونو لپاره د انکشاف دیهات تر ریاست او د فواید عامې تر ریاست لاندې پروژې لرو چې هغه به په نږدې وخت کې به راستي سروې وکړي. وروسته له سروې نه به عملي کارونه پیل کړي. همداراز هغه کډه سوي کورونه چې د دغې زینه تللي، البته ښار ته د هغوی لپاره بیرته زمینه برابرو چې انشاءالله په ژرترین فرصت سره به دوی راشي خپلو میشتو ځایونو ته، اصلي ځایونو ته، دلته به ژوند پیل کړي. د دوی سره هم یو نوی مرسته موږ په پلان کې لرو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې به نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د یادې سیمې امنیت به د تل لپاره وساتي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبو. د سوریې پوځ په ادلب او حلب ښارونو کې د زیات پرمختګ اعلان کړی. د پوځ په خبره حکومتي عسکرو په دغو ښارونو کې د لسګونو کلیو او ستراتیژیکو سیمو کنټرول په لاس کې اخیستی دی. په سوریه کې د پوځ بریدونه چې روسیې ملاتړ کوي د زرګونو کسانو د بېکوره کېدو سبب سوي دي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریې پوځ وایي په وروستیو څو ورځو کې په ادلب او حلب ښارونو کې د 600 کیلومتره په وسعت سیمې نیولې دي. دا دواړه ښارونه د سوریې د حکومت ضد ډلو له وروستیو مرکزونو یادیږي. د سوریې پوځ پرون په یو بیان کې ویلي چې په ادلب ښار یې له ختیځ او په حلب یې له جنوب لورو بریدونه کړي او ډېرې سیمې اوس د حکومتي عسکرو په کنټرول کې دي. پوځ ویلي تر هغو عملیات جاري ساتي چې د سوریې ټوله خاوره د حکومتي عسکرو لاسته نه وي لوېدلې. د سوریې حکومتي عسکرو په تېره یوه اونۍ کې د تراقب ښار بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست چې په ادلب کې د وروستي پرمختګ لپاره مهم بلل کېده. تر سراقب مخکې په جنوري کې معره نعمان ښار نیول شوی و. د سوریې د پوځ لخوا بریدونه چې په ځمکنۍ خوا سربیره هوایي ځواک هم ورسره مل دی او د روسیې له همکارۍ برخمن دي، د لسګونه زره کسانو د بېکوره کېدو سبب ګرځېدلی. عام خلک له خپلو سیمو په تیښته دي او د سوریې او ترکیې سرحدي سیمو ته ځانونه رسولي. پخوا تر دې هم ګڼ سوریایان له جګړو په تیښته د ترکیې سرحدي ښارونو ته رسېدلي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په نړیوالو د ادلیب لبی زای شو سره د مرستي غک پورته کړ. هغه پرون د واتیکان په سن پیټر میدان کې د خپل اونیز دعا پر مال ویل چې د نړۍ خلک باید د ادلیب مسلې ته پام وکړي.
کنټینوانو aggiungere notizie dolorose dal nord ovest della Siria.
د سوریې له شمال لویدیځه بیا په تېره د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه دردناک خبرونه راځي. خلک د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب تښتیدلي. زه له نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو غاړو بیا غواړم چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته په پام له ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي او د ملکیانو سر او مال خوندي کړي. راځئ په سوریه کې د عزیزانو او شهیدانو لپاره دعا
وکړو. per questa amata e martoriata Siria.
په ادلیب او حلب کې د سوریې حکومتي پوځیان داسې وخت پرمختګ کوي چې سوریې، ترکیه او روسیې په جنوري کې په سیمه کې پر یو اوربان موافقه وکړه. روسیه او ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې له مختلفو لوریو ملاتړ کوي. په ادلیب کې دوشنبه د سوریې ځواکونو په بریدونو کې اته ترکی سرتیري وژل شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیرونی د سوریې حکومتي عسکرو ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب له امن سیمه ووځي کنه انقره به لاس په کار شي.
رادیو ته غوږیست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تېر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د دې دفتر وایان سوهیل شاهین په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې دوی پر کومو مسایلو په خپلو کې بحث کړی دی او څه پرېکړې سوي دي. تبنسن جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاری فورم کې وویل چې باید د شاری پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لري کړای شي. ګڼو سیاستوالو د اجرایه رئیس د مرستیال محمد موقق د زوی د وژل کېدو له کبله له هغه سره خواخوږي شولې ده. باقر موقق پرون د خپل ورور حسین موقق لخوا وژل سو. ایران پرون د مځکه مدار ته د ایران په لاس د جوړسي ویزه پر پنامه سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. دا د 2019 میلادي کال لا پایله د ایران لښته لږه درېمه ناکامه هڅه ده چې نسی کولی د مځکه مدار ته سټلایټ ولیږي. په چین کې چارواکو نن ویل چې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 900 کسانو د مړینې راپور ورکول شوی. له دې سره په کورونا وایرس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسېد. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو رای پښتو